یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
دا خبرونه ترې وی بجې دوام کوي. السلام علیکم. د خبری خبرونه په خبری راپورونه کې اوري چې پکتیکا ته د حکومت د جګپړو چارواکو په سفر کې د بیا رغونې د ځینو مهمو پروژو د عملي کېدو ژمنه وسوه. نن شنبه ده، د تلیا میزان 12 اکتوبر میاشتې دریمه. په پیل کې لفریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
سرکه مهم خبر مسرته کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پکتیکا ولایت د وزیت ارزولو په هدف هغه ولایت ته سفر کړی دی. د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي 15 پولیسو ته د طالبانو په یو کمین کې مرګ ژوبله وشته، او ارمنستان او آذربایجان د ناګورنو قرباغ شخړو په اړه د منسک له ګروپ سره تعامل ته د لیوالتیا نښه ښودلې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د یو جګپوري دولتي پلاوي په مشرۍ پکتیکا ولایت ته سفر کړی دی. ارګ د دې سفر هدف د دې ولایت د وضعیت ارزول شوډل دی. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال وایي چې شغلې غنی د دې ولایت له ملکي او پوځي چارواکو سره ګوري، او د پکتیکا له یو شمېر قومي مشرانو او مخاورو سره هم خبرې کوي. پکتیکا د افغانستان له ناامن ولایتونو څخه دی. په دې ولایت کې د سپتمبر پر درویشتمه د افغان چارواکو په خبره لشته لږه 15 طالب وسلوال افغان ځواکونو سره په جګړو کې وژل شوی. د دې سفر په اړه نور تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای شئ. د کندهار امنیتي چارواکي د ماین چاودنو په دوه جلا پیښو کې د وو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل
وسلوال ترارګر غوښتل د شاولکوټ ولسوالۍ د یزداد په سیمه کې ماین ځای پر ځای کړی چې هغه ماین پر دوی باندې انفجار کړی دی. څلور نفره وسلوال ترارګر وژل شوي دي، او همدارنګ د ارغنداب ولسوالۍ د دشت په سیمه کې وسلوال غوښتل چې ومین ځای پر ځای کړي، هغه انفجار پر کړی دی چې درې وسلوال ترهګر حالت هم وژل شوی دی.
بلک زید غرز وایي چې وسلوالو طالبانو په ارغستان ولسوالۍ کې تر 4 کیلومتره زیات پوخت سړک او شل پلونه او پلچکونه هم تخریب کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. اخوا د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي 15 پولیسو ته د طالبانو په یو کمین کې مرګ ژوبله وشته ده. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویان عبدالشقایق شورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تیره شپه په کوهبند ولسوالۍ کې داسې مهال سوې چې پولیس په ګزمه بوختول. نوموړی زیاتوي چې په دې کمین کې دوه پولیس وژل شوي او درې ټپیان دي. شغلی شورش په دې نښته کې وسلوالو طالبانو ته هم د مرګ ژوبلې ادعا کوي، خو شمېر نه دی ښودلې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ناروې د سولې شورا فوزیه کوفي په افغانستان کې د سولې د هڅو په خاطر د نوبل د سولې د کاندیدانو په فهرست کې شامل کړل. د شورا پر خپل وی پړنه په یو خبر پړنه کې میرمن کوفي زړور سیاستواله او د شوزو د حقونو سولې دیموکراسي او منځلار اسلام مدافع فعال بلل ده. میرمن کوفي له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي خوشاله ده چې د افغانستان لپاره د یو نړیوال ویاړ ګټلو ته نومنده شوی. هغه زیاته کړې چې کدا جایزه وګټي کنه د دې د نومنده نفس ورته خورا مهم دی. د ناروې د سولې شورا له 15 مؤسسو جوړه ټولنه ده چې بنسټ یې په 1915 کال کې ایښودل شوی دی، او د سړې جګړې پر مهال او له هغه وروسته کلونو کې یې په ټوله نړۍ کې د سولې د ټینګښ لپاره هلې ځلې کړې دي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ارمنستان او آذربایجان د ناګورنو قرباغ شخړو په اړه د منسک له ګروپ سره تعامل ته د لیوالتیا نښه ښودلې. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پر روسیې، امریکا او فرانسې چې د منسک ګروپ یا ډلې پر ما یادېږي، ژغ کړی چې د ناګورنو قرباغ شخړې د هواري لپاره هڅو ته دوام ورکړي. دا ډله د 1990 کلونو له لومړیو راهیسې چې د آذربایجان په ناګورنو قرباغ سیمه کې اوربند نافذ سوی و، د سولې هڅو د منځګړیتوب هڅې پر مخ وړي. الهام یف ویل چې له دغو دریو هیوادونو غواړي د ناګورنو قرباغ د تازه شخړو د هواري لپاره هڅې وکړي، خو په دې شرط چې د خبره د هڅې بې طرفانه وي. او امریکا او اروپای ټولنې د بلاروس د اگست له درغلې وډکو انتخاباتو په مسؤلینو او هغو کسانو باندې چې د مظاهرو پر مهال د اپوزیسیون غړي ځپلې د بندیزونه ولګول. بلاروس او روسیې سمدستي غبرګون ښکاره کړ. بلاروس له خپل لوري یو لیست خپور کړ چې دا کسان دغه هیواد ته نسي داخله دی. د اروپای ټولنې مشرانو پرون په بروکسل کې موافقه وکړه چې د بلاروس پر 40 چارواکو بندیزونه ولګوي. دا کسان د بلاروس په کورنیو چارو وزارت او امنیتي برخو کې کار کوي، او یو شمېر هم انتخاباتو د برخي مسولین دي. بلورته د امریکا متحده ایالاتونو د بیلاروس د کورنیو چارو وزیر په ګډون د دغه هیواد پر اتو چارواکو بندیزونه لګولې دي. د خبرونو پای
دولس بجې او پنځه دقیقې سوې. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. پکتیکا ولایت د حکومت د جګپړو چارواکو په سفر کې د بیرغونې د ځینو مهمو پروژو د عملي کېدو ژمنه وسوه. د دې تر څنګ د سولې روانې مذاکرې هم تعقیبو. د افغان حکومت مذاکراتي ټیم ځینې غړي وایي چې ممکن نن او سبا د دغو دواړو ډلو د تماس ګروپونو ترمنځ بیا غونډه وسي.
په دې کې شک نشته چې مجموع په ټولو مسایلو باندې موږ ورسره خبرې کړې دي. په ځانګړي توګه د افغانستان د ښځو اندېښنې مې ورسره شریک کړې.
د پانتون له یو استاد نه په قطر کې د سوري دروونو خبرو په اړه وري.
ممکن دا مجبوریتونه هیڅ پر یو حدا پاکستان یا نور هیوادونه په دې کې مداخله وکړي.
په بهرنوي موضوعات کې د امریکا د متحده ایالاتونو په لوړ رتبه چارواکو کې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د نورو مطالبو ترڅنګ د خبرونې دویم نیمه کې د زهرو کاروان ونیز پروګرام اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د پکتیکا ولایت د عمومي وضعیت ارزونې په هدف دی ولایت ته سفر وکړ. د ولسمشر لومړی مرستیال امرلا سالی چې په دې سفر کې ملګری دی په خپل وینا کې د پکتیکا د 15 ولسوالیو د رسمي کېدو په ورګون کې د یو پانتون د جوړېدو او د بیا رغونې د ځینو نورو پروژو د عملي کېدو ژمنه وکړه. پکتیکا د افغانستان هغه ولایت ګڼل کېږي چې د بیا رغونې کارونه پکې ټاکنې روان دي او له ځینو ولسوالیو څخه وخت نه وخت نه امنیتي راپورونه ورکول کېږي. له څنګلوري ولایت پکتیا د ازادي راډیو خبریال احسان آریان را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. آریان صاحب، خبرونه ته شغلست د ورغلي حیات په ویناو کې نور مهم ټکي څو؟
ډیر مننه صالح صاحب. پکتیکا ته نن سهار شاوخوا 9 بجې ولسمشر غنی د خپل هیئت سره پلاوی سره راورسید. نوموړی به په دې ولایت کې له ځوانانو سره، له میرمنو سره، له دولتي او همداسې نظامي او ملکي چارواکو سره وګوري. تر اوسه پورې چې کوم معلومات تر مونږ را رسېدلې دي، ولسمشر ته د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس همداشان د پکتیکا ولی مجیب الرحمن څمکني، یو تن قومي مشر او ځوانانو سپینګرو خبرې کړي دي. ټول ولسمشر غوښتنه کړې چې د دې ولایت امنیتي وضعیت، روغتیا، بیارغونې او تعلیم ته خاصه پاملرنه وکړي. په خپل خو تر اوسه پورې ولسمشر وینا نه ده کړې، خو له دې وړاندې صالح صاحب خپل خبرو کې د ځوانانو، قومي مشرانو او د پکتیکا ولی او همداشان د شورا رئیس غوښتنو ته په ځواب کې د یو شمېر خبرو ژمنه وکړه چې هغه هم د پوهنتون همداشان د سرکونو د بیا ترمیم او د جوړولو او په ټوله کې تر ټولو مهمه چې د پکتیکا خلک ورسره لاس او ګریوان دي، هغه د پکتیکا غزنی او د پکتیکا ګردیز د لوی لارې امن کول دي چې دوی د امن کولو ژمنه وکړه.
اریان صاحب، له سفر سره جوخ د ولایتي شورا د یو غړي افسر خان سلیمان خیل او د ځینو ژورنالستانو د اعتراض موضوع ته د سوي دوی څه شکایت لري او په دې برخه کې څه اقدامات شوي؟
له افسر خان سلیمان خیل سره چې د ولایتي شورا غړي د مونږ ور سره خبرې وکړي، د ازادي رډیو ته وویل چې کله چې دوی وغوښتل د ولسمشر غونډې ته ورشي نو د ساتونکو لخوا دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې. دی وایي لامل دا دی چې دوی غوښتل د پکتیکا هغه اساسي او بنیادي غوښتنې او هغه ستونزې چې په ولایتي اداره او په یو شمېر نورو اداراتو کې دي او دوی سره اسناد موجود دي، غوښتل یې دا ولسمشر سره مخامخ شریک کړي، خو دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې. نو ځکه یې وغوښتل چې په خرنه کې او په ښار کې دوی لاریون که بیا او دغه د لاریون لامل هم همدا و چې دوی ته اجازه نه ورکړل شي. په زمین کې خبريالان هم وایي چې کله چې دوی لمړی قراول ته ورسېدل هلته له دوی غوښتنه وشوه چې تاسو د میلمنو په صفت ګډون کولای شئ، خو کامرې، مایکونه او نور ژورنالیستیک وسایل نشي انتقال.
ولی اریان صاحب، ولایتي چارواکو څه سپیناوی کړی دی چې دوی ولي دوی مخانی ولي
تر دې دمه چې مونږ د پکتیکا له والي او همداشان له ځای چارواکو سره بار بار تماس ونیوو، مونږ د یو شمېر ستونزو له امله چې شاید دوی په غونډه کې واوسیږي بریالي نه شو چې د دوی ځواب ولرو، خو په خپل خبریالان وایي چې له دې وروسته بیا دوی ته د بیا ورتګ وویل شول، خو دوی وایي دوی پریکون کړی او تر هغو چې د پکتیکا او همداشان د خبریالانو اساسي غوښتنې نه وي منل شوې خپل پریکون ته به دوام ورکوي.
ډېره مننه احسان آریان وو په پکتیکا ولایت د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د یو دولتي هیات د سفر په اړه څرګندونې کولې. د ولسمشر غنی په مشرۍ دغه دولتي هیات په پکتیکا کې د امنیتي وضعیت د ارزونې ترڅنګ د بیارغونې د ځینو مهمو پروژو د بشپړوي ژمنه وکړه. د سفر پر مهال ځینو خبریالانو اعتراض کړی دی. په پکتیکا کې د پریس کلب مشر او په دې ولایت کې د پژواک خبري اژانس او ژوندون ټلویزیون خبریال رحیم خان خوشاله راسره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. خوشحال صاحب، تاسو ولې په غونډه کې برخه وانخسته؟ حال دا چې تاسو لکه چې کار د هم درلود چې کولای موسوي په دې غونډه کې برخه واخلي.
ډیره زیاته مننه تاسو اوریدونکو ته سلامونه. دا چې نن سهار ولسمشر پکتیکا ته سفر درلود او دوه ورځې وړاندې پکتیکا کې میشتو خبريالانو ته د ولسمشر د غونډې کارتونه ویشل شوی وو. کله چې سهار 8:30 بجې خبريالانو غوښتل د ولسمشر غونډې ته لاړ شي، نو هلته د ولسمشر ساتونکو خبريالانو ته اجازه ورکوله په دې شرط چې خبريالان باید د میلمنو په صفت په دې غونډه کې اشتراک وکړي او خبريالان باید ورسره کیمرې او ریکارډر یو نسی. هغه و چې خبريالانو وغوښتل او پریکړه یې وکړه چې موږ کله غونډې ته ځو، موږ سره باید ریکارډر، کیمرا او د خبريالۍ نور لازم وسایل باید موجود وي ترڅو موږ دې غونډې ته پوښښ ورکړو. خو دې غوی له لوري اجازه را نکړل شو، سره له دې چې د ولایت مطبوعاتي برخې سره ماډی کې ونیولې، له نورو مسولو کسانو سره ماډی کې ونیولې. هغه کارتونه چې د خبريالۍ په نامو موږ ته راکړل شوي و هغه کارتونه مور ښکاره کړو او زموږ د خبريالانو ملګرو یو اعتراض دا هم و په دې من کې چې کله د موږ د میلمنه په صفت د غونډې ته بللای، تاسو باید دوه ورځې مخکې کوم کارتونه چې موږ ته راکړي وو هغه کارتونه کې تاسو باید موږ ته لیکلي وو چې تاسو میلمانه یاست. موږ به هغه وخت تصمیم نیولای وو چې پکتیکا کې خبريالان د میلمنو په ډول په دغه غونډه کې ګډون کولای شي کنه. مونته خبريالونه هم خبريالانو ته کارتونه هم د خبريالي په نامو ورکړل.
بله خوشحال صاحب، تاسو نظر څه دی چې د دې کار هدف څه دی چې دوی ولې دا غوښتنه مطرح کړي؟
دلته زیات مسایل شتون لري. یو خدای چې ولسمشر په تیر دولت کې پکتیکا ته چې کله سفر کوي، ولسمشر د ډېرې ژمنې کړې وي چې پکتیکا به لومړی درجه ولایت کېږي، پکتیکا کې به په بندونو باندې کار کېږي، پکتیکا چې له سولارو ماسیره ولایت ته پکتیا او پکتیکا ترمنځ غځېدلې لاره بنده ده، د پکتیا او غزنی ترمنځ غځېدلې لاره بنده ده، لکلونو را په دې لوري د پکتیکا درې ولسوالۍ وو ممه یوازې خاطرویغه ولسوالۍ دي چې له تیرو اتلسو کلونو لارې ورته بندې دي. د همغه پولیس دلته شهیدان شوي دي، وژل شوي دي. اوس هم په شبخانه کې د دوی یو شهید پروت، څلور ورځې کېږي چې د انتقال زمينه نه برابرېږي. نو دوی دلته غ چارواکو وویل چې کله دغه خبري اعلان راځي ممکن نو ولسمشر د پکتیکا د تیر حالت او اوسنی حالت په باندې پښتنې وکړي.
بله خوشحال صاحب، فکر کوي چې دا اقدام به ولایتي چارواکو کړی وي؟
دلته شک ډیر شک دا ده چې دا ولایتي چارواکو کړی ده، ځکه که ولایتي چارواکو دا کار نه کوي دوی دا تصمیم نه نیول. موږ به غونډې ته پریښي ولته بتللی وو، نو موږ هم ورسره پریکون کړی ده. تر دا یو وار نه ده تقریبا تکرار هم دا عمل کېږي. یو میاشت وړاندې پکتیکا ته وزیر راغلی و، هم پکتیکا خبري اعلان نه دی پریښودل شوی.
بیا تاسو رسمي اعتراض کړی دی په دې برخه کې؟
پکتیکا پریس کلب په 9 بجې باندې په دې ولایت کې ټولو خبريالانو رسمي اعتراض وکړ، ولایت سره یې پریکون اعلان کړ او تر یو پورې به دوی دغه اعتراض ته دوام ورکړي تر څو پورې خبريالانو ته د خبريال ارزښت ورکړل شوی نه وي او مهمو غونډو ته نه پریښودل شوی نه وي. تر یو پورې به د خبريالانو د اعتراض دوام لري. دا اوس هم سره ټول خبريالان دلته یو ځای ناشتي، دوی د اعتراض دوام لري او پریکون رسمن ورسره اعلان کړی.
ډیره مننه. په پکتیکا کې د پریس کلب مشر او په دې ولایت کې د پژواک خبري اژانس او ژوندون ټلویزیون خبریال رحیم خان خوشحال و چې ویل یې د ولسمشر محمد اشرف غنی په غونډه کې خبريالانو او ځینو نورو کسانو ته د ګډون کولو اجازه نه ده ورکول سوې او که اجازه هم ورکول سوې ده دوی ته ویل سوي چې دوی کولی سي د میلمنو په توګه په دې غونډه کې برخه واخلي نه د خبريالانو په توګه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسی ازادی رادیو تا غرژی از پاونستان که ده غرمی دولس بجه و پینزلس دقیقی که دون که ده نن روزی اقتصادی خبرونه لناجی صافیس خوری.
د صنعتکارانو ټولنه وایي د تولیدي فابریکو 15,000 کارکوونکي وزګار شوي دي. د دغې ټولنې مشر شیرباس کمینزاده نن په یو خبري کنفرانس کې وویل دا کارکوونکي د برېښنا د نشتون له وجې او تولیدي کارونو د کمیدو له امله وزګار شوي دي. ښاغلي کمینزاده وایي پخوا به 24 ساعتونو کې 4 ساعته د برېښنا وقفه لرله، خو اوس 12 ساعته برېښنا نه لري چې اکثره فابریکې له سقوط سره مخ دي. دوی ګواښ کوي که حکومت د برېښنا کمښت ستونزه حل نکړي دوی به خپلې ټولې فابریکې وتړي. ټاکل شوی چې د هرات خوف د اوسپنیزې پټلۍ د سرحدي تمځایونو کار ژر تر ژره بشپړ شي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت مرستیال بیان اشرف حقشناس ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ایران د پولې په صفري برخه کې سرحدي سټیشنونه جوړیږي. نوموړي وویل د هرات خوف اوسپنیزه کرخه د ګډې پولې په صفري برخه کې جوړیږي او له دریو میاشتو څخه به لږ وخت ونیسي. خاغلی حقشناس وایي د دغې اوسپنیزې کرخې یوه برخه د ایران او پاتې برخه به د افغانستان لخوا جوړه شي. دغه کرخه د 15 کیلومترو پر اوږدوالي د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ د اسانتیا لپاره جوړیږي. د چارواکو په وینا دغه نوې اوسپنیزه کرخه نه یوازې د بار وړلو لګښتونه کموي، بلکې د سوداګریزو توکو له چټک لیږد رالیږ سره مرسته کوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ 50 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 25 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1015 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3 افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مولا آزادی رادیو نواریدل. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یو بهرنی موضوع راخلو. وروسته تر دې چې په کورونا وایرس د امریکا د ولسمشر او د هغه د میرمنې د اخته کېدو خبر تایید شو، د ګڼو نورو چارواکو په منځ کې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوي. ویل کېږي ډېری چارواکي په هغو مراسمو کې په کورونا وایرس اخته شوي چې د سترې محکمې د یوه قاضي د نومونې لپاره په سپینې ماڼۍ کې جوړ شوي وو. عصمت څاروان او نور تفصیل.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په کورونا وایرس اخته شوی پرون جمعه د درملنې لپاره له واشنگتن د دیباندې یو پوځي روغتون ته یوړل شو. د جمهوری پال ګوند د غړیو په منځ کې د کورونا وایرس خپرېدو د سترې محکمې د خالي چوکۍ د ژر ډکولو او د ولسمشر د انتخاباتو د کمپاین لپاره د دغه ګوند هڅې له ستونزو سره مخامخ کړې دي. ویل کېږي چې د ترامپ داخلي کړۍ کې یوه لویه ډله په کورونا وایرس اخته شوې او د مسئلې د حکومت د جګپړو چارواکو په منځ کې د دې وایرس د خپرېدو اندېښنه زیاته کړې ده. د جمهوری پال ګوند شمالي کارولینا سناتور تام ټیلز او د یوتا سناتور مایک لی د کورونا ټیسټ پرون مثبت وخود او وویل شول چې دواړه به لس ورځې قرنټین وي. دواړو سناتورانو په سپینه ماڼۍ کې د سپتمبر په 16 د سترې محکمې د قاضي امی کانی بارټ د نومونې په مراسمو کې برخه اخیستې وه. دوی له هغه وروسته کار ته دوام ورکړ او روانه ونې له بارټ سره ولیدل چې دې کتنو اندېښنه پیدا کړې چې ممکن نور کسان هم په کورونا وایرس اخته کړي وي. خو د بار ټیسټ پرون منفی وو. څلور نور سناتوران چې د سپینې ماڼۍ په مراسمو کې ګډون کړی وو د کورونا معاینې وشوه چې منفی ده. خو په مراسمو کې د ولسمشر ترامپ او د ده د میرمن ملینا ترامپ په ګډون د یو شمېر نورو برخوالو لکه رونا مکدانل چې د جمهوری پال ګوند د ملي کمیټې مشره ده کورونا مثبته وخته. د سی اوازې دي چې د سپینې ماڼۍ مراسمو د کورونا وایرس لخبرېدو سره مرسته کړې، ځکه چې د دې مراسمو د ډیرو ګډونوالو ټیسټونه مثبت خېږي. خو د هغو کسانو په منځ کې چې تر اوسه پورې کورونا منفي ثابته شوې یو هم مرستیال ولسمشر مایک پینس دی. همداراز د امریکا د خزانې د وزیر سټیفن منوچن، لوی څارنوال ویلیام بار او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کورونا هم منفي ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دوحې ته د زلمی خلیلزاد تر سفر وروسته له طالبانو سره د افغان حکومت مذاکراتي ډلې ځینې غړي وایي ممکن نن او سبا د دغو دواړو خواوو د تماس ډلو ترمنځ بیا غونډه وسي. شریفه زرمتی او حبیبه سرابي وایي که څه هم تر دې دمه پر مخکنیو اختلافي مسایلو په خبرو کې پرمختګ نه دی سوی، خو د خبرو بیا پیل ته هیله منې دي. طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. فیروزي عزیزي دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات راکوي.
بله، قطر ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر ورتاک وروسته د افغان حکومت د مذاکراتي ټیم ځینې غړي وایي کېدای سي د طالبانو او حکومت د تماس ډلو ترمنځ خبرې بیرته پیل سي. زلمی خلیلزاد د افغان حکومت د مرکچی پلاوی له خزینه غړو سره د افغانستان د راتلونکي په اړه د نظر د اوریدو په تړاو هم خبرې کړې دي. دا چې له ښاغلي خلیلزاد سره په کومو مسایلو خبرې سوي، له طالبانو سره د افغان حکومت د مرکچی ټیم غړي شریفه زرمتی ازادي راډیو ته وویل،
ډېر امکان شته سینن او یا هم سبا د تماس ګروپونه د دواړو طرف نه سره جلسه ولري. په دې کې شک نشته چې مجموع په ټولو مسایلو باندې موږ ورسره خبرې کړې دي. په ځانګړي توګه د افغانستان د خزو اندېښنې مې ورسره شریک کړې، ځکه خزو اوس ډېری اندېښنې لري د دې په خطر باندې چې جګړه ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو ده، او په ځمن کې د افغانستان د خزو په لسکلنو لاسته راوړنو باندې هم د ټولو خزو غاګو سیمک تر دوی پورې په دوامداره توګه باندې را رسو.
میرمن زرمتی وایي زلمی خلیلزاد دوی ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او د تاوتریخوالي پای ته ژمن دي. هڅه مو وکړله سالی صاحب چې د افغان حکومت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ د خبرو د دوام په اړه له طالبانو هم نظر ولرو، خو تر دې دمه د موږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویل سوی. تر اوسه پورې د سولې د مذاکراتو د دواړو خواوو د تماس ډلو ترمنځ دا چې طالبان ټینګار کوي چې د بین الافغاني مذاکراتو اساس دی، د فبروري د 9 نیټې چې د دوی او امریکا ترمنځ د سولې تفاهم وسه، هغه وسی او یا هم د اختلافاتو د حل لپاره باید حنفي فقه ته مراجعه وسی. په دې باندې طالبان ټینګار کوي، خو افغان حکومت بیا نظر لري چې باید دوی ترمنځ کوم مذاکرات کیږي، هغه پایل بي د مذاکرات او یواز د افغانانو ترمنځ وسی. په همدې مسایلو تر اوسه اختلافات سته، او د افغان حکومت مذاکراتي ټیم نور غړو تر اوسه مکتب یاله دا ویلی چې نوې خبرې نسته، خو په همغه مسایلو باندې تر اوسه طالبان او حکومت سلاسوي نه دي، اختلافات لا هم دوام لري. ولی سالی سر
ډېر مننه فیروزه عزیزی. و موردل چې د افغان حکومت مذاکراتي ټیم ځینې غړي وایي ممکن نه او سبا د دوړو خواو د تماس ډلو ترمنځ بیا غونډه وسی. د افغانستان د دولت د سولې د پلاوی غړي فوزی کوفی ازادي راډیو ته ویلي چې په خبرو کې تر اوسه پرمختګ سوی دی، خو ورو دی. بل لوري ته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هیله اشکار کړه چې موجوده اختلافات به ورسی. په پلازمینه دوحه کې د دې خبرو له پیل نږدې 3 وسوي، خو پرمختګ ته څومره هیله مندي سته؟ احمد شیبر دا پوښتنه د مرکې په پیل کې د پانتون له استاد سیف الرحمن ابراهیمی څخه کړي.
د منګه دغه سول او جنگ دواړه داخلي بوت نه لري، دا یو بهرنی بوت هم لري. یعنی د کې افغانان تر هغه حد پورې چې استقلال ولري، دغه استقلال نشته. دا ممکن دا مجبوریتونه هیڅ پر یو حد پاکستان یا نور هیوادونه په دې کې مداخله وکړي، ولی کله چې اساسي پړاو تر ځین او هلته به دوی په د افغانستان په راتلونکي او په مهمو مسایلو خبرې وکړي. اساسي ستونزه چې دا په دې خبرو کې دغه د اجنډا نشتون ده.
له پایلې څخه تیر میاشت په 12 د خبرې پیلې دي، د سه اټکل کې د سه په یو ورځ به په طرز عمل په سر باندې موافقه تسر رسی شي. خدا د 3 تیر شوی دي ل طرز عمل لا نه دراوتلی، نو علت څه ده؟ طرز عمل کې خو خارجان مداخله نه کوي چې تاسو ویل چې د خبرو کې بهرنیان هم لاس لري.
ګوري بهرنیان خو تر ډیره هدا غوښ د خپل انحصار کې راولي. تاسو د ډاکټر صاحب عبد الله سفر پاکستان ته وګوري، مخکې لاړې نه کړی چې څرګندول چې وی کړی چې پاکستان د افغانستان په امور کې مداخله کوي. ولی موږ ته مهمه اساسي مسله دا ده چې د افغانانو وینه پیرونه ودرول شي، او دا سوله په داسې یو فضا کې راځي چې دواړه طرفه قربانۍ ته آماده وي. که چیرته قربانۍ ته آماده نه وي، تاسو د حنفي فقه او د جعفري فقه مسلې ته تاسو وګورئ، دا خو داسې مسایل نه دي چې د احکام په اړوند باندې په دې کې بحث کیږي. نو ولې د دې شرطونه مخکې چې بیا نه فيه په چارچوب کې مثلا مذاکرات کوي یا جعفری شتي د خپل دواړه طرفه غوړ شي د ډیپلوماټیکو اصول نه په استفادې او فکری بنیادونه دی او بل ضعیف کی او بل اساسي مسله چې زغور مشاره ورته کوم ډیر خلک به په دې آن دي چې ممکن قدرت کې شریک شي ولی بیا هم کچیرته صحیح اقدامات ونه شي یما کلیزه دلته په افغانستان کې تکراریږي بیا به بیت المال چور کیږي بیا به افغانان دی مهاجرت ته او بیا به موږ ته هغه مخکینی فرصت هم نه چې بیا موږ وکولای شو بیرته په یو ټغر سره راټول شو دا یو ستر خطر ده چې افغانستان منګوي او په دغو مذاکرات کې باید د قدرت غوښتنې هغه جنون چې په پاورډالو کې موجود ده دا باید راکم شي
د دې خطر چې همدغه اندیشنې د افغانانو لري شي ځینې کسان دا خبره کوي چې دواړه لوري که ژر چیرته اوربند باندې موافقه وکړي ممکن د خلکو ډاډ او اطمینان یو څه زیات شي لیکن چې ورته ګورو د اوربند په سر هم د دوی ترمنځ لا اختلافات عمیق دي
زه فکر کوم چې طالبان په دې یو پړاو کې اوربند قبول کړي چې دوی دا توقع پیدا کړي چې خپل اهداف ترلاسه کړي شي هغه هم دا چې په قدرت کې څنګه شریک شي یا په قدرت څنګه لاسته راوړي ځکه دوی ته خو په انتخاباتو کې هم دا توقع نه لري چې د افغانستان ولس په دې ته رایه ورکړي ځکه دغه شل کال کې ذهنیت داسې جوړ شوی ده چې اکثریت وګړي د افغانستان په دې فکر دي چې هر کار تخصص غواړي هر کار او طالبانو کې د ظرفیت په حساب توقع نه لري چې افغانستان به مدیریت کړي
د پوانتون استاد سیف الرحمن ابراهیمی و چې په قطر کې د روانو مذاکرو په اړه څرګندونې کولې
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتون کې ده هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غوړل
په اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینی
اسمت الله افغانیار په خپل سمس کې له هلمند لیکلي د ټولو افغانانو سترګې د دوهې خبرو ته دی خو خبري ورو مختزي او دواړي خواوي رسمي بین الافغاني خبري باید ژر شروع کړي جلاني سرحدي لیکلي چې د قطر خبري ورستر بلې کمزوري کیږي نو نتیجه هم نه معلومیږي قاسم زوکه له هلمند لیکلي په افغانستان کې جنگونو زور اخیسته دی او په قطر کې د سولې خبري روان دي او هر ورځ افغانان وجل کېږي چې لري له طالبانو سره د افغانانو غم وي دوی دی اوربند اعلان کړي عبد الواحد مدقق له لوګر لیکلي حکومت د بیان د ازادي دفاع هم کوي سانسور هم کوي د دې شراب پکتیکا کې د ژورنالستانو شکایت ته عبد النافي افغان لیکري د کندهار ولایت په میوان کې جوار ډیر کرل سیوی یخ دی جوار نه پخې موږ هم دغه جوړو ته په تمه وو اوس بنجه سفیر ته وی چې په کابل کې نن ورسپانه څه چاپ کړی
هشت سب رسپانی د آذربایجان او ارمنستان په جګړه کې ل آذربایجان د افغانستان په ملاتړ انتقاد کړی په سرمقاله کې راغلی کله چې افغانستان خپل د نړیوالې ټولنې ملاتړ ترټیا لري د افغانستان ملاتړ په څه معنا رسپانی د آذربایجان او ارمنستان ترمنس پر روانه جګړه کې ل آذربایجان د افغانستان حکومت ملاتړ د خندا وړ بللای او د دغه هیواد ملاتړ لامل د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او آذربایجان ولسمشر مشر الهام الیف ترماینز شخصی دوستانه اړیکې یادې کړي سرمقاله کونکي د دې ملاتړ بل دلیل د لاجورد لار غنلې چې یو برخه د آذربایجان له خاورې تیریږي خو لیکل چې له دې لارې تر اوسه د افغانستان یو محموله تیر شوی چې اقتصادي ارزښت یې دومره ډیر نه دی هوا دولتي ورسپانې قطر کې د سولې لپاره د پیچلو مذاکراتو په تړاو لیکنه کړې ده وړاندې په سرمقاله کې د دریمګړي په توګه د چین په شمول د سیمې نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو د مهم رول لوبولو خبره هم شوې ده د سرمقاله لیکونکو په باور له دریمګړي پرته د سولې خبرې خې نورې هم وګدې شي ورسپانې ټینګار کړی چې د سولې لپاره سیمه ییزه اجماع ډیره مهمه ده چې باید د دې اجماع راټولېدو لپاره پوره کار وشي خو څه چې ورسپانې مهم بللای هغه په افغانستان کې اوربند دی چې دا غوښتنه په څو ځلې د افغان حکومت لخوا مطرح شوې ده
دنیا ورځپاڼې هم په خپل سر مقاله کې د سولې د بهیر د ژر بشپړېدو خبره کړې ده. دنیا د ناامنیو له امله د بیکارۍ پراخې کچې ته په اشاره سره د جګړې لښکېلو غاړو غوښتې چې د خلکو له اقتصادي وضعیت څخه ځان خبر کړي. ورځپاڼې لیکلي په امن او سولې سره به له هېواده د ځوانانو تېښتې ته پلمې ختمې او دا انرژي به د افغانستان په آبادولو او جوړولو ولګېږي.
د ازادي رادیو غرمنی یو ساعته خبرونه اوري. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کیدونکې د خبرونې په پاتې شیبو کې اونیز پروګرام